د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د ولایت په ولایت اونیزه خبرونه ده اصلا او په څو شیبو کې پیلیږي، تاسو به واورئ چې د میدان وردګو، د لوګر ولایت او همدارس د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور سیمه ایز ولایتي رئیسان براشي او په دې خبرونه کې به ګډون وکړي او ستاسو پوښتنو ته وهم درز د خبرونې د کوربه اسمت څاروان پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو د هرې خبرونې په پیل کې لکه څنګه چې خبرونه لرو، نو په دې ساعت کې هم خبرونه وړاندې کیږي چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرلیکونه، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي او د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې یو شپېته هندي ساختماني کارګران له دې هېواده وباسي. بشپړ خبرونه، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او سیمې پر مسایلو نن خبرې وکړې. وانګ یی چې نن په پیکینګ کې د خپل پاکستانی ساری کوربه او د تروریزم په وړاندې د پاکستان د مبارزې دفاع وکړه او ویل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به د سیمه ایز همکارۍ د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره پر روان کال کې سره وګوري. هغه زیاته کړه چې کابل او اسلام آباد د چین په مرسته د یووالي لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي چې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د میدان وردګو د امنیت قومندانې ویان نقیب الله امینی ازادۍ رادیو ته وویل چې په وژل شویو طالبانو کې یو شمیر قومندانان او د دوی جکپوري غړي شامل دي.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین مسلح دولت را در نتیجه کم افراد کمین ها و عملیات هوایی از بین رفتن.
خغلی امینی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې اوښتی دي. امینی یادونه وکړه چې په وروستۍ هوایي حمله کې د چهارشنبه ورځ په مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قومندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تالانې سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي او د په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم تپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هم وی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوي او تر څنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایر الزور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور جکپوري قومندانان وژلي دي. روسی چارواکی وایي د حمله په وژل شویو کې د تاجکستان یو پخوانی جکپوري امنیتي مقام هم شامل دی. روسی خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حمله کې د داعش د بهرنیو جنگیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالی او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د یو پخوانی مقام ګل مراد حلیموف په ګډون څلوېخت وسلوال وژل شوي. حلیموف تر ډیره د داعش د جګړې د وزیر په توګه ګڼل کېده. بیان زیاتوي چې د هوایي حمله په دایر الزور کې په یوه سمڅه کې د قومندانانو پر یوه غونډه شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د کره معلوماتو پر بنسټ په وژل شویو کسانو کې څلور مخکښ قومندانان شامل دي. په دایر الزور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې یو شپته هندي ساختماني کارګران له دې هیوادو وباسي. قزاق چارواکي وایي چې دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. شپږ ورځې مخکې د ابوظبي پلازا په نوم د لوړې ودانۍ د پروژې د رغونې په ساحه کې د هندي او قزاق کارګرانو ترمنځ اخوډب وشو، او نن د استانې ښاروالۍ د یو شپته هندي کارګرانو د ایستلو خبر اعلان کړ. چارواکي وایي دا اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کارګرانو ډلې د قزاقستان پر امنیتي ګارد حمله وکړه، ځکه د دوی په وینا هغو د دوی یو نشه ملګری له ساحې وتلو ته نه پرېښود. چارواکو ویلي دي چې په دې اخوډب کې څوک نه دي ټپیان شوي. او وروستی خبر، په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې یوې سختې زلزلې 15 کسان وژلي. چارواکي وایي د زلزلې یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړي، او یوه کوچنۍ څونامي یا د سمندر د څپو طوفان یې جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1، او مرکز یې د مکسیکو د جنوبي ایالت چیپاس د ترسپیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومترۍ کې په آرام سمندر کې و. دا زلزله د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه، او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل. دا خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه اسمت ساروان له امان الله امیرزی سره ستاسو په خدمت کې. په دې ولایت په ولایت خبرونه کې نن د میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور رئیسان زموږ ملمانه دي. دوی به په خپلو ولایتونو کې پر کلتوري فعالیتونو خبري وکړي. که په دغو درو ولایتونو کې د کلتوري حلو ځلو په اړه پوښتنه لري، نظر یا وړاندیز لري، هیله ده چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ، او یا هم څو شیبې وروسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم ټلیفون راوکئ، او همداراز د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. لکه څنګه چې مې ویل، نن په دې خپرونه کې د میدان وردګ، لوګر او پکتیا د ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور رئیسان زموږ میلمانه دي. لومړی هم د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس ښاغلی اورنګ مختار ته نوبت ورکو. مختار صاحب، تاسو تر کله ویم تاسو په خپل زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په میدان وردګ کې کلتوري فعالیتونه په څه حد کې دي؟ نه یوازې هغه فعالیتونه چې ستاسو د ریاست لخوا کیږي، بلکې د خلکو ادبی او کلتوري ټولنو لخوا هم چې کوم کارونه کیږي، دغه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
السلام علیکم جناب ساروان صاحب، تاسو ته خبري مې کوي، صاحب ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. دا چې ساروان صاحب تاسو دا پروګرام جوړ کړی زه مننه کوم، او دا ټول پروګرام دی، او زه هیله منم چې دا ډول پروګرامونه نور هم د خلکو د لاحه توانه لپاره جوړ شي. په میدان وردګ ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د رسنیو له لارې یا د فیسبوک پاڼې یا د نورو معلوماتو او شواهدو له لارې، په خپله ولس ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ پراخ ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي، چې حتی اوس یې ساحه موږ هم ولسوالۍ ته غځولې ده. نو که تاسو اجازه راکوي وخت وي، زه په دا ټول یادوم شاید ډېر وخت ونیسي.
خیر، په تدریج سره به په ټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، که یو اړخ باندې خبرې وکړي لنډې خبرې وکړي بهتره به، بیا به بیا نوبت درکو، بیا به په تفصیل سره ټول موضوعات تشریح کړي.
مهم کار نه خو دغه دي چې د مشایرو جوړول دي، یعنی په میدان وردګ ولایت کې سره دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست په هر 15 ورځو کې یو مشایره جوړوي، تر څنګ مدني ټولنې او کلتوري ټولنې هم مشایره جوړوي. یو شی چې ډیر مهم دی، زه غواړم د ټول افغانستان کې، البته د ما نظر دی، د رواج شي هغه د میدان وردګ ولایت کې سقل دي شپږ نوي کال په فایل سره موږ پیل کړو، هغه دی کلیوالو ادبي خویندو بهیر دی، چې زه دلته په لومړي سر کې یادونه ځکه کوم، تر څو زموږ محروم خویندې چې هغوی په کلیو کې اوسېږي، هغوی ډېر ښه شاعرانه احساس لري، ډېرې ستونزې لري، ډېر دردونه لري، او ډېر ښه استعداد لري. نو د هغوی دپاره موږ د کلیوالو خویندو دپاره حتی ښوونځیو ته دوی نشي تللی، هلته مکتبونه نشته، هلته دوی ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. خو د دوی دپاره موږ په دې نعام نه سختو شرایطو کې یوه زمینه مساعده کړې ده، تر څو ترسو د کډي او لورو پرتو سیمو څخه خواندي پدې بهر کې یا په مستقیمه توګه یا د ټلیفون لارې برخه واخلي او هغه بیا د میدان ورغو د محلي رادیوګانو لارې نشر شي. پدې کې ډېر خواندو ډېر شیرونه ویل یا شمیر خواندي چې کولای شي اجازه ولدي د کور نه راشي د هغوی د یو محرم سره هغوی خپل ډېر په لوړه کچه باندې اشعار ولوستل چې هغه په مستقیمه توګه د محلي رادیوګانو نه نشرېدل. دویم ځینې خواندي چې هغوی نه شوی کولای میدان ښار ته یا مرکز ته یا د اطلاعاتو کلتور ریاست ته راشي هغوی د ټلیفون په لیکه باندې خپل شعرونه زمزمه کړل. د دوی په شعرونو کې ډېر دردونه پراته وو او دوی نورې خویندې وهڅولې تر څو دوی خپل غږ د سولې په اړه د بیا رغونې په اړه د افغانستان د خلکو د هوساینې په اړه باندې او د هغو ستونزو پر وړاندې د مقابلې په اړه خویندې وهڅولې چې نن سبا د میدان وردګو د غرونو تر څنګ خویندې هم ترې کړېږي. بل درېیم قسم هغه خویندې وي چې هغوی نه ټلیفون درلودو او نه یې مستقیمه توګه په مشاعره کې ګډون کولی شو. دوی د لیک له لارې هغو نورو خویندو ته د هغوی په استازیتوب باندې خپل شعرونه رالېږلي وو چې د حاضر خویندو له لورې د هغوی د نامو په یادولو او ذکر سره سره ولوستل شول. د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت کې موږ عامه کتابتون لرو چې عامه کتابتون ته هره ورځ ځوانان راځي. هغه د پوهنتون محصلین دي، د انسټیټیوټونو او درمعلمینو محصلین دي او د خصوصي او دولتي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي دي چې هغوی راځي. له دې نه علاوه موږ د دې دپاره چې د لرو پرتو سیمو محصلین او عام خلک د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره اشنا شي موږ د هغوی دپاره ګرځنده کتابتونونه په لاره باندې واچول. البته دا د اختر نه مخکې شپو کې وو، د اختر تر رخصتیو پورې دوام وکړ چې موږ د کې د مرکز میدان ښار سربیره د سید آباد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ او ځینې هغه سیمې چې هلته دي موږ د ګرځنده کتابتونونو ورتګ لازم وو. موږ حتی د خلکو کورونو او کلیو ته لاړو او هلته مو خلکو ته کتابونه ورلل او دوی ته مو د کتاب د مطالعې د ارزښت په اړه باندې هغه ټیم پریکاسیسټین چې موږ درلودو خبرې مو وکړې او هغوی ته مو کتابونه د امانت په ډول باندې ورکړل او دوی نو د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره عشنا وهڅول. د دې نه علاوه په میدان وردګ ولایت کې موږ ډېرې تاریخي سیمې لرو، تاریخي او فرهنګي میراثونه دي چې هغوی ته خلک درناوی کوي، خلک د هغوی نه استفاده کوي. حتی دغه په عقیدوي عقیدتي توریزم یا ګرځندوی چارو کې دغونه استفاده کوي. متاسفانه چې د میدان وردګو په ولایت کې دا مهال په یو شمېر سیمو کې نامي ده، هلته خلک د ځینو ستونزو له امله په ډاکټر باندې تګ نشي کولی. نو دو د ساتنې لپاره باندې موږ خلکو ته د غونډو له لارې یا د رسنیو له لارې عامه پوهاوی کوو، هغوی د دې ارزښتونو په ساتنه باندې پوهوو او د دې نه خپله موږ د اطلاعاتو کلتور یا سات کارکوونکي څارنه کوي او د دې د جوړولو، ترمیم او د ساتنې لپاره هلې ځلې کېږي. له دې نه سربیره د هغوی د قاچاق مخه نیول کېږي او هڅه کېږي تر څو مګ ولر کړي هغه تاریخي ارزښتونه چې هغه د موږ د پلارونو یا د مشرانو د هغوی اتلولۍ او شاهکارونه دي یا د هغوی هغه عقیدوي مذهبي پرمختګونه دي تر څو د هغوی د ساتنې لپاره د افغانستان د تاریخ د ساتنې په
بله سر
هغه تاریخي آثار چې په مځکو کې پراته دي چې نامي ده د هغوی د قاچاق او د غلا خطر نه دي. موږ د ولسونو په همکارۍ باندې د هغو ساتنه کوو. ځینې لارې چارې دي چې هغه موږ په لاره چولي تر څو د آثار د غلا قاچاق او د نورو جوي یا فضايي حالاتو څخه وژغورل شي.
ډېره مننه کورودان ښاغلی اورنګ مختار د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس. بیا هم تاسو ته نوبت درکو. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق هم د ټلیفون له لارې راسره دی او کوشش کوي چې د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی پوپل فعلا ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو خیر. ښاغلی مشفق صاحب، که تاسو هم لند په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه چاروان سپتاسي او د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم.
سلامت اوسئ.
د سلام وروسته چاروان سپ پکتیا کې ار میشت په میشت کې یو ځله د ایتاتو فرهنګ ریاست مشاعره لري چې په دې مشاعره کې د الکانو ترڅنګ انجونه هم ګډون کوي او خپل شعرونه پکې ولست وړاندې کوي. د دې ترڅنګ منګه یو دوړنګ په نوم باندې یو خبرنې لرو چې په میاش کې یو ځل چات کیږي او منګه ډیر زیات فوکس په دې باندې کوو ساروان سیټ چې منګ د خطاته میناتورې او انزورګرۍ په برخه کې ډیر کار کوو د دې په دې برخه کې هم انجنیر او هم ځوانان روزو روزلې مې دی او بیا هم ورته کار کوو چې سیالي ورته پلاره چې او چې ترسو په پکتیا کې د خطاته او انزورګرۍ هنر وده وکړي. د دې ترڅنګ موږ په پکتیا کې څلور کتابتونونه لرو چې یو په مرکز ګردیز کې دی، بلې څمکنیو کې دی او بلې سیدکرم ولسوالۍ او زرمت ولسوالۍ کې. په دې څلورو وړو کتابتونونو کې هم د شاعران، لیکوالان، ژورنالیستان او هم د مکتب شاګردان راځي او د دغه کتابتونونه خپله ګټه اخلي، استفاده ترنه کوي او مطالعه ترې کوي. د دې ترڅنګ موږ په پکتیا کې ډېرې زیاتې تاریخي سیمې لرو چې تقریبا په اریوب ولسوالۍ کې، څمکنیو کې، سیدکرم، میرزاکا، خپله مرکز ګردیز کې او په زرمت کې. د دې تاریخي سیمو د ساتنې لپاره موږ وخت پر وخت باندې د نظارت او څارنې ټیمونه ځي، د دې نظارت او څارنه کوي، د دوی ساتنه کوي او دغه د ساتنې لپاره موږ د امنیه قوماندانۍ او د پکتیا د ولسونو نه وخت پر وخت د عامه پوهاوي د لارې نه چې موږ دوی ته غونډې دایرو، د دې غونډو د دایرولو په صورت کې موږ هڅه کوو چې تر څو پکتیا کې ټولې تاریخي سیمې حفظ شي او وساتل شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودن مشفق صاحب. اوس د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفیق پوپل هم د ټلیفون له لارې را سره دی. پوپل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم او که تاسو هم په پیل کې په اختصار سره په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
بله، زما نیکی سلامونه هم ټولو د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته خدای کې ښه وخت او ښه شېبې ولري. د کلتوري پاک لباندې، د کلتوري فرهنګونو، د کلتوري فعالیتونو پاک لباندې البته تفصیلي خبرې به ونه شي، خو په اختصار توګه باندې ویلی شم. لوګر یو تاریخي او فرهنګي ولایت ده. په دې کې ډېر داسې تاریخي سیمې شته او ډېر داسې فرهنګونه پکې موجود دي چې هغه د قومونو د وحدت او د یووالي او په یو ټغر د راټولولو سبب ګرځي. چې هغه بېلګه د تاریخي سیمو چې یو نشاینک چې تخمینا څو کلونو راهیسې په دې کې هوفیات روان دي او ډېر شمېر منقول آثار او غیر منقول آثار چې شتوپې دي او هغه د بودا د وخت هغه تاریخي آثار دي، هغه عملته ځای په ځای دي او اوس هم هوفیات روان دي. سجاوند، کاپرکور، د خروار داسې تاریخي سیمې نورې موږ هم لرو چې په دې باندې لا تر اوسه موږ اقدام نه ده کړی چې دا هوفیات وکړو، هغه سیمې آثار لاسته راوړو او هغه ملي موزیم ته انتقال کړو. او همدارقم په اطلاعاتي برخو کې رسنۍ دي او رادیوګانې دي چې محلي رادیوګانې، پنځه رادیوګانې په لوګر کې نشرات لري او هغه د خلکو په ژبه او د خلکو په خوښه باندې نشرات کوي او د خلکو هغه اطلاعات په وخت سره لاسته راوړي دي رسنۍ له لارې. او همدارقم مختلفې خپرونې لري چې د خبرونو په اساس باندې خلکو ته عامه پوهاوی او خلکو ته صحیح اطلاعات ورکوي. همدارنګه جریدي رسنۍ چابوي خبرونې هم لرو په لوګر کې چې هغه په خپل وار سره په ځینې اونیزي دي میاشتنې دي او ورځپاڼې نه لرو. ورځپاڼې له مرکزه انیسو هیوادو، کابل ټایمز دغه ورځپاڼې راځي، اما په لوګر کې دغه نشرات او فعالیتونه روان دي.
ډېر زیاته مننه پوپل صاحب، سلامت اوسه. مختار صاحب، په میدان وردک کې د نشریاتو په ارتباط مو څه ونه ویل؟ چاپي نشریات مې منظور دی، څومره خپرونې چاپي شي او په مجموع کې په ټولو ولایتونو کې د مطبوعاتو ډیره خوند نشته علت سره نه معیاري ورسپانه شته نه معیاري مجله شته یوه نیمه محلنۍ کله خبره شي کله نشي خبره غم دوام پیدا نه کی علت څه دی آل دا چې اوس خو سواد ډیر شوی دی د لیکوالو ژورنالستانو شمیر هم تر پخوا ډیر دی او د چاپ امکانات هم تر پخوا ډیر اسانه شوی دی ځکه چې اوس کمپیوټر او ټایپ ډیر اسانه شوی دی
بالکل جناب چاروان صاحب په میدان وردګ ولایت کې د محل دی ملي هدف په نامه باندې اونیزه په هر لاس ورځ کې چاپیږي که څه هم نوم اونیزه دی خو موږ د ځینې مالي امکاناتو د کمښت له امله دغه په لاس ورځ کې چاپو یو میاشت کې درې وارې چاپیږي په هغه ډول باندې چاپیږي په څلور مخونو کې چې په دې کې یوه پانه د ګلونو وښکو تر عنوان لاندې البته درېیمه صفحه هغه خاص د ادب او فرهنګ د غوړېدا لپاره ده د دې تر څنګ د بدلون په نامه باندې بله محلنۍ ده چې هغه د ولایت په قام په خاصه پاملرنه باندې چاپیږي او تر څنګ موږ زمینه مفایده کړې ده د مڼې په نامه باندې یوه مجله اوس هم په میاشت کې وارې چاپیږي درې دغه ژوندۍ خپرونې دي په دې پنځه لسو شپاړسو کلونو کې تقریبا په میدان وردګ ولایت کې موږ د پنځه ویشتو نه تر دېرشو پورې موقتې محلنۍ چاپي رسنۍ درلودې چې متاسفانه اوس یوازې دغه درې فعالې دي او نورې ټولې له فعالیته لوېدلې دي او د هغوی لپاره بودیجه نشته لوی لامل یې د بودیجې نشتوالی په ګوته کېږي زه خپله چې کله پنځه کاله وړاندې د میدان وردګ ولایت ته راغلم هلته هېڅ چاپي رسنۍ نوې یعنی مخکې فعالیت باندې شروع کړی بیرته درېدلی و حتی د اطلاعاتو کلتور ریاست دوه کاله ورته میاشتې د اطلاعاتو کلتور ریاست ما په خپله د ویښ په نامه باندې یوه خپرونه ایجاد مې کړه ویښ البته هغه رسنۍ وه چاپي رسنۍ وه چې امې مسؤول مدیر هم موسس او هم صاحب امتیاز زه ومه البته څو میاشتې هغه وچلېده کله چې د هغو هغه بودیجه او امکانات ما ترلاسه نه شوه که د دې تر چلېدو پورې ما د اطلاعاتو کلتور ریاست نشراتي ارګان ته ستاپ مې ورته استخدام کړ ملي هدف تروسه پورې مسلسل چاپیږي چې په هر لاس ورځ کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ده بیا یو بله رسنۍ د غښتلي ځوانانو په نامه باندې هغه هم ما پخپله ایجاد کړ البته ده هم په شخصي لګښت باندې و د ځینو ځوانانو په همکارۍ باندې په دې کې د میدان وردګ ولایت هغه تکړه ځوانان چې هغوی په پوهنتونونو کې اول لمبر دي یا د ځانه کومه خاص وړتیا ښودلې ده د هغوی په اړه باندې معلومات خپرېدل د ځوانانو نور فعالیتونه چې په دې ولایت کې کېږي ترسره کېږي هغه مو خلکو ته ښودل تر څو نور ځوانان د دوی نه په الهام اخیستلو باندې داسې روحیه ولري چې هغوی هم خلکو ته په رسنیو کې وښودل شي دغه درې رسنۍ خاص خصوصي زما وي و د دولت په بودیجه باندې چاپېږي اوس هم چاپېږي دغه دي نورې رسنۍ د زه چې لاړم هلته ما د نجونو یا د ښځو دپاره د فیسبوک په نامه باندې البته مجله مو هغه کړه د هغو دپاره بودیجه پیدا کړه چې زه خپله د هغو سره دي چې د اطلاعات کلتور رئیس ومه زه د دې مجلې معویل هم ومه خو ټولې چارې د ما په هغه باندې ترسره کېدي موږ یوه خور چې هغه د ښځو د چارو رئیس وه خپله یو فرهنګي شخصیت وه هغه مسؤول مدیره کړه خو ما ورسره د معین په حیث کار کوو اما د دې اکثره سامنیم کار یا ټول کار دوه مغه د ما په غاړه باندې وو د دې لپاره چې خویندې هم ادبي فعالیتونو ته وهڅېږي متاسفانه هغه هم اوس درېدلې ده خو یوه میاشت مخکې بلکې په همدې سنبولا کې په بخښنې سره په همدې سنبولا کې چې کله موږ د جندر او د ښځو په اړه باندې غونډه درلوده د افریقا وشوه چې بیا به مغه پنځوان په نامه مجله بیا به ژوندې کوو تر څو د ښځو حقونو ته لاسرسی پیدا شي او د ښځو ادبیات چې کوم دي په ولسي ادبیات یا د هغوی نور کوم پنځونې دي د ادب په برخه کې هغه ژوندی شي او ښځې له دې نه یو څه زده کړی شي نو په ټولو ولایتونو کې په مجموع کې تاسو پوښتنه وکړه ښاغلی څاروان صاحب چې ولې رسنۍ کمې دي چاپي رسنۍ د اطلاعاتو کلتور وزارت بد وختانه وایمه چې ډېره بودیجه د دې چاپي رسنۍ دپاره نه لري ما په خپله په بار بار سره رئیس صاحبان مشفق صاحب او ښاغلی شفا صاحب اوري او چارواکي هم زموږ مشران هم زموږ غږ شاد واوري ما حتی د وزیر صاحب سره د معین صاحبانو سره او د مسؤولو کسانو سره په کابل کې په ورکشاپونو کې او په غونډو کې خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي چې د مالي وزارت باید د اطلاعاتو او کلتور وزارت د چاپي رسنیو دپاره مناسبه او پوره بودیجه ورکړي خو د وزارت دې مسؤل کسان وایي چې د مالی وزارت دې کې دوی ته پوره پیسې نه ورکوي تر څو دوی څلور دېرش ولایتونو ته د چاپي رسنیو یا د نورو فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره یې ولېږي یعنې هغوی بودیجه ورکوي ټولو ولایتونو ته ورکوي خو هغه بودیجه د دې اجازه نه کی چې آلته ورسپانی یا هر اونۍ موږ د غوډه لپاره چاپی یا د غوډه لپاره موږ رسنۍ چاپ کړو شو اند به دې ډیره کم ده په مشکل سره چې ویلي چې اکثر ولایتونو کې میاش کې اوري چاپی
کیږي
چې خلکو ته دې معنی لوړ نه ده
نو
تر څنګه موږ په میدان ورغ ولایت کې یعنی د ټولات ټول غونډې چې د هغې اصلاحات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې د اصلاحات فرهنګ ریاست په هغه باندې د اصلاحات فرهنګ ریاست لخوا د ولایت سره په هغه باندې جوړیږي او ټول هغه فرهنګي او مطبوعاتي چارې ستیج چې د هغه هم د مخونه آماده کیږي.
درست ډېر زیات مننه.
فرهنګ او کندوی امریات یو خبر یادونه کوم
په غوړم
کې وخت
مهرباني
په لیکو سونه موږ د لیکوالۍ کورسونه لرو چې موږ خلکو ته د لنډمحال د دودیز لیکوالۍ په نامه باندې کورسونه غوړي چې هغه هر کال یعنی مسلسل دوام لري. موږ په سیمه کې د ښوونځیو او د پانتونونو زده کوونکي البته چې هغوی د ادبیاتو زده کوونکي نه دي هغوی د لنډمحال دودیز لیکوالۍ لري هڅو تر څو هغوی لیکنې وکړي. د ژورنالیزم کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي او د کمپیوټر کورسونه دي چې هغوی لیکلور ورکړي. که البته په دې کې د کمپیوټر انګلیسي چې د هغه د ځوانانو د امریت له خوا نه دي او د لنډمحال دودیز لیکوالۍ کورسونه هغه د فرهنګ د امریت له خوا نه دي او د ژورنالیزم په اړه باندې د ژورنالیزم کوم ورکشاپونه او سیمینارونه او کورسونه د هغه د اطلاعاتو د امریت له خوا نه چې پرون موږ درې ورځنی ورکشاپ د ژورنالیستانو البته د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې په همکارۍ باندې چې درې ورځې د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې دا شو پرون پای ته ورسېدو. موږ هغه د
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسه مختار صاحب. مشفق صاحب د کتابونو مخ کې یادونه وشوه په هر ولایت کې کتابتونو نشته خصوصا د اطلاعات او کلتور ریاستونه لري. د کتابونو د اخیستلو لپاره تاسو بوریجه هم لري او کسرنګ؟
جناب سروان صاحب د کتابونو د اخیستلو لپاره د وزارت د اطلاعات کلتور وزارت لوري نه هغه څه چې لازمه ده د وزارت مالی لوري نه اطلاعات کلتور وزارت ته کافي بودیجه په واک کې نه ورکول کیږي نو په همدې صورت باندې ولایت ته هم
کتابونه لکومه ځای تاسو ترلاسه کوي لکومه تهیه کوي؟
کتابونه خپل کتابونه د لپاره د دولت په مک باندې خوشبختانه وایم چې په پکتیا کې موږ سره فرهنګي خبرندوی ټولنې ځوانان او دغه رنګي ملي تجاران د کتابونو په اخیستلو کې مرسته او کومک
کوي. دا که فرهنګي ټولنې او هغه خلک چې لیکنی کوي او غوښ خپل کتابونه وړیا تاسو ته درکوي او تاسو هم په دې شکل سره عادت شي چې او کوشش ونه کړي چې بودیجه واخلي نو بیا به د کتاب چاپولو خوند لمنځه لاړ شي، بیا به دا امکانات کم شي چې لیکوال کتاب یا خبرندې ټولنې کتابونه چاپ کړي او لیکوال لیکنی وکړي.
جناب سروان صاحب دې کې شک نشته مونږ په ویډیا ډول باندې ناخلو منتها تجاران مونږ سره د پیسو لاره نمبرسته کوي. بیا مونږ هغه خبرندوی ټولنې چې په پکتیا کې شتون لري لکه علمی خبرندوی ټولنه ده سلیمان غار او سمون ټولنه دا درې ادارې چې دي په پکتیا کې کتابونه چاپ کوي او تر اوسه پورې په سلګونو ټوکه کتابونه چاپ کړي دي او له چاپ راوستلې دي د لیکوالانو کتابونه اخلي او بیا یې چاپي. هغه کتابونه چې خرڅلاو بازار زیات وي هغه چاپ کیږي، خصوصا علمي کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي، د شعر او شاعرۍ د ناول کتابونه هم چاپ کیږي. مونږه هڅه کوو چې ما خو تاسو ته خپل خبرو کې ویل چې روباوار د میاشتنیو تخصیص نه مونږ کتابونه اخلو، خو دا د خپل د پکتیا د ولسونو او د ځوانانو پرانګانو خپل یو ذوق دی چې زمون کتابتونو ته کتابونه راوړي.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوربدن. پوپل صاحب په لوګر ولایت کې علاوه په دې چې د مجلې او د ورسپانو او د رادیوګانو او د خبرونو موضوع ده، و موضوع بل دا ده چې سیمینارونه او کانفرنسونه هم پکار دي، نندارتونونه پکار دي او لوګر خو خاصه موسیقي لري، د دې موسیقي د ترویج او پاللو لپاره هم کار پکار ده. په ستاسو د اطلاعات او کلتور ریاست په دې برخه کې څه کار کړی دی؟ امکان شته چې کار وکي شرایط هم یو ډول داسې دي چې په ځینو سیمو کې شاید چارواکي دا موقع ونه لري چې خصوصا موسیقي ته کار وکي.
البته په ټوله کې د دې اطلاعات فرهنګ کوم رسالت او مسؤلیت څه ده په ټولنه کې دا ډېر درون رسالت او مسؤلیت ده. البته سیمینارونه په اکله باندې دا ډېر اړین دي چې د ځینو شخصیتونو په اکله باندې ځینو شخصیتونو د کارنامو په اکله باندې تحقیقي او علمي سیمینارونه جوړ شي. متاسفانه چې په دغه بخش کې هغه اندازه باندې چې مونږ باید بودیجه ولرو د دغه پاکله باندې مونږه کار وکړو او د هغه لیکوالانو آثار چاپ ته ورسو او یا هغه چاپ سي د نورو هغه ته نورو اقشارو ته په میراث پرېږدي او هغوی ته ګټه واخلي. په هغه اندازه باندې چې د ټولنې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه ده سوی. واړه یا کم سیمینارونه هم نیولي دي لکه بهای جان آغا پاکلم سیمینار نیواله یو دیگه شخصیت پاکله دیگه شیری ټولګي پاکله او هم در رقم امنیت په ټولو برخو باندې اغیزی کړی دی خصوصا په لوګر مالی موسیقي باندې ډیر اغیزی ګرځولی دی. موږ هنرمندان ټول پراګنده کړی دی خپل ولایت یو خپل خواته لري خو یو تعداد هنرمندان شته دی یو په مرکز او ځینې ساحو چې د دې امکانات څخه خپل هنرنمایي کوي اما د دوی لپاره چې خاص د ترننګ ځایونه جوړ شي او دوی هغه ځوانان ترننګ شي او دغه موسیقي لپاره لکه هغه په دوی کوم مقام شي او هغه مقام باید خپل بیرته راژوندی او هغه بیرته خپل ځای ته ځان ورسوي په هغه اندازه باندې کار نه ده ورته شوی. خو بیا هم مونږ هیله مند یاسو چې په دغه بحث کې هنرمندان اوس مونږ سره په اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې تخمینا مونږ ثبت راجستر شروع کړی دا دویم راجستر کړی هغوی کې هغه ناب او تکړه کسان چې دي هغوی لپاره پلان درو چې دوی لپاره دوی ترنینګ او خپل بهر یا خپل بحث کې سترګو د لوګر موسیقي چې محلي بهتره موسیقي ده او دا ژوندۍ پاتې شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوردونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د درو ولایتونو میدان وردک پکتیا او لوګر د اطلاعات او کلتور رئیسان مشمل مانه دي چې په خپل ولایتونو کې د کلتوري چارو په اړه نظر څرګند کړي. تاسو هم کولای شئ چې د دغو درو ولایتونو د کلتوري فعالیتونو په ارتباط پوښتنه وکړئ زموږ له ملمنو څخه یا نظر او وړاندیز څرګند کړئ.
ازادي رادیو لوونه ترو
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235540 بل شمیرې د 0972255 همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري facebook.com/azadiradio. کومه دا پانه تر اوسه نه یو خوخه کړي یا لایک کړي اوس یې لایک کړي او زموږ په موضوعاتو باندې تبصره وکړي. په همدې موضوع هم کولای شي د فیسبوک لاري نظر څرګند کړي. اوس هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته موقع ورکو چې نظر څرګند کړي. مهرباني کوي ازادي رادیو ده ل رادیو لري شی خبري وکړي. مهرباني سي مهرباني لطفا ل رادیو لري شی خبري وکړي. نه ونه شو لکه چې بل ستاسو ژغوري خو تاسو مشخ نوري
توخی
اندازه بل ولایت. مهرباني کوي توخی صاحب. توخی صاحب تاسو خو کلونو رئیس ټلیفون کوي او هر وخت موږ وایو چې کلمو ټلیفون رخ شو او ژغ مو در باندې وکړو رادیو ټیټه کوي یا ل رادیو لري شي. مهرباني وکي
مننه تشکر یو بخښه وکړم. هم ستاسو خبر پر ځای ده
متاسفانه چې ټلیفون مو دره قطع شو. توخی صاحب خیر بیا کوشش وکي. امید چې د ازل چې لمر سره تماس نیسي رادیو مو ټیټه کړی وي او یا رادیو لري شوی یاستو خبري وکي او هله ده چې بیا مو ټلیفون قطع نشي. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو.
سلامونه نیکی هیله احترامات سروان سبتا تا او قدرمنو ملمنو تا او دی راڈیو ترسنگ ناستو درنو او ویدون کتا هیله کوم چی رو او جڑوائی
خوشحال و سی سلامت و سی لکم زی
مننه تنگیوال تنگی سخا ساسر تلیفون فلیکا و تل شوائم.
میره بانی تنگیوال سیب
مختار صاحب د وردګو ولایت لپاره د اطلاعاتو فرهنګ لارې ډیرو خدمتونو ته اشاره وکړه. که رښتیا داسې خدمتونه یې کړي وي ورنه نړۍ مننه کوو. خو یوه پوښتنه کوم د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د رئیس نه د وردګو کومې محلي راډیوګانې چې په وردګو کې شتون لري لکه مخکې چې مختار صاحب اشاره وکړه وي زموږ خوندو ته زمینه نه وي مسایده د راتلو لپاره، نو بیا د تلیفون له لارې یا د لیک له لارې یا د محلي راډیوګانو له لارې موږ ته خپل شعرونه او د زړه بلاسونه رالیږي. خو سروان صاحب او له رئیس صاحب څخه مې هیله ده، خو زه په دې باندې شاهد یم چې په وردګو او په نورو ولایتو کې د محلي راډیوګانو د بدو خبریالانو له لارې زموږ هغه خوندې ځورېږي چې هغه داسې شعرونه لیکي او یو یو څه لیاقت او اقتدار لري. که د داسې کړنو او خبریالانو مخنیوی وشي ډېر به خوشحاله شو. زه پر دې باندې شاهد یم، ما خپلې لیدلې دي. نو د داسې پیغو نه که صرف نظر وکړي نو هغه کومې خوندې چې زموږ داسې پیغو ته هڅه او کوشش کوي نو د داسې کړنو نه بیا صرف نظر کوي او نه غواړي چې بیا په داسې پیغو کې هغه وکړه کوشش وکړي او په پیغو کې ښکېل شي. نو که د دغو مخنیوی وکړي ډېر به خوشحاله شو سروان صاحب.
صحیح، ډیره زیاته مننه تنګیوال صاحب، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به دوی نظر او یا پوښتنه به هم واورو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. لطفا یو څه ژر خبرې وکړئ. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه، مهرباني صاحب. مهرباني کوئ صاحب، لطفا یو څه ژر خبری وکی صاحب. متاسفانه و نشو خیر ور بشو ملمنو تا. نو مختار صاحب اوریدون که ایدل میدان وردک چخه و دوی تم زواب ویست و په زمن که تاسی مخکی وویل چه کتابتون لره او سیار کتابتونون هم لره و چه پا بلا بلو سیموی گرزه وی چه خلق لمطالعه سر علاقه من شی. کله چې دغه سیار کتابتونونه کلیو ته ځي یا ولسوالیو ته ځي د چا له مخالفت سره خو نه دي مخامخ شوي، ځکه چې کتاب هم ډېر دښمنان لري.
جناب تروان صاحب، مخکې دوی چې د کتابتونونو موضوع ته راشم، زه به یو د تنګیوال صاحب پوښتنه ځواب کړم. د تنګیوال صاحب ورور د پوښتنې او د نظر څخه یوه نړۍ مننه کوم او خوشحاله شوم چې ده پس سید آباد کې په تنګي کې زموږ غږ واورېدو. تنګیوال ورور، په میدان وردګو ولایت کې 15 راډیوګانې دي چې یوه یې د یووالي غږ په نامه راډیو ده چې هغه همالته د سید آباد په ولسوالۍ کې خپرونې کوي. بله یې هم د میدان ښار څخه د غږ په نامه راډیو ده چې هغه هم ما خپله تاسیس کړې ده، یعنی دوه کاله وړاندې تاسیس شوله. بله د پیغله په نامه راډیو ده چې هغه د ښځو یا د خویندو دپاره هغه کوي نشرات کوي او د ښځو د حقونو په اړه باندې خپرونې کوي. بله د تجنا په نامه راډیو ده او بله هم د ملي راډیو په نامه باندې دولتي راډیو ده. په دې 15 راډیوګانو کې چې اوس مهال برحالې دي، انشاءالله رحمان ټول ژورنالیستان، مسلکي ژورنالیستان دي، ټول اسلامي او افغاني ارزښتونو ته وفادار دي. که هر وخت د دوی په اړه کومه تېروتنه یا تخطي کېږي، هغوی د افغاني فرهنګ خلاف یا داسې عمل ترسره کوي، تاسو کولی شئ هغوی موږ ته معرفي کړي. موږ په هرو 15 ورځو کې د ټولو ژورنالیستانو سره مسلسلې منظمې غونډې لرو او ګزارش ارګانو محلي یا محلي ارګانو ادارې او حتی ولسمشر ته لیږو. زموږ ټول خبریالان دیني ارزښتونو او اسلامي اعتقاداتو ته وفادار دي. منمه چې شاید ځینې ستونزې یو وخت کې پېښ شوي وي، خو هغه د دغو دولتي او خصوصي راډیوګانو ستونزې نه وي. یو وخت کې اعتراف ځواکونو ځینې راډیوګانو درلودلې په بعضو ولسوالیو کې چې هغه د اطلاعاتو کلتور ریاست په واک کې نه وي، نه یې د اطلاعاتو کلتور له وزارت نه جواز اخیستی و، نه موږ لیدل، نه موږ ته ځای معلوم و. هغه په ټانګونو کې ناسب راډیوګانې وي، هغوی که څه کړي هغه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پالیسی نه ده، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د میدان وردګو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او خپل د اطلاعاتو فرهنګ محترم وزارت پالیسی دغه ده تر څو خلکو ته د افغاني ارزښتونو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خلکو ته داسې نشرات او خپرونې وړاندې شي تر څو هم د دوی کلتور وساتل شي، هم د دوی هغه ارزښتونو ته درناوی وي، هم عقایدو ته درناوی وي، او هم د دوی هغه کوم چې سیمه ییز رواجونه دي هغوی ته درناوی وي. هغه خویندې چې هغوی د مشاعرو له لارې شعرونه وایي، هغوی هم په خپلو اشعارو کې یوازې د سولې دپاره، د اسلامي ورورګلۍ دپاره او حتی د اسلامي ارزښتونو دپاره مبارزه کوي او د حقوقو ناوړه دودونو په وړاندې هغوی شاید مبارزه کوي چې د هغو له امله نن سبا زما وطا خویندې په ټول افغانستان کې مخامخ کوي. موږ وینو چې خویندې په بادو کې ورکول کېږي، د خویندې نه حتی ژبې پرې کېږي. په افغانستان کې زه خبره کوم، حتی خویندې سره بېلابېل خشونتونه کېږي. نو دا خویندې دردونه لري، دغه دردونه که دوی د شعر په ژبه باندې د اصلاح په خاطر باندې هغه کړي، نو دا به انشاءالله رحمان تبدیل نه پکې که هر وخت تاسو کومه تخطی دي کوم ژورنالیست
بله سه
کولای شي له ما سره تماس ونیسي.
مننه، سلامت اوسئ. اوس د کتابتونونو په ارتباط
چاروان صاحب، د کتابتون موضوع وه، د کتابتون میدان وردګ ولایت دوه کتابتونونه لري چې یو په مرکز میدان ښار کې دی. دویم کتابتون موږ سږ کال په شپږم کال کې د چک په ولسوالۍ کې د هغو دپاره موږ بس منظور کړی شي چې تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. خو د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت مقام په اتم کال کې د یو کتابتون د ودانۍ دپاره د موږ سره بشپړه همغږي کړې ده. موږ تقریبا یو لس ورځې مخکې د هغو دپاره د ولایت مقام د اداري مجلس نه د یو جیره مځکې غوښتنه وکړه چې خوش پښتانه هغه مځکه هم د ولایت مقام د اداري مجلس په فیصله باندې موږ ته په شک ولسوالۍ کې راکړل شوه. انشاءالله رحمان ډېر ژر به هغه کتابتون فعاله شي. په میدان وردګو ولایت کې اوس د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په خپله په اداري ودانۍ کې کتابتون فعال دی. په اوه نوي کال کې، یعنی راتلونکی کال چې تقریبا مالي کال ته درې میاشتې پاتې دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د عامه کتابتون دپاره په ښار کې چې د ولایتي شورا تر څنګ یې ودانۍ ده، د عامه کتابتون د جوړولو دپاره پلان لري. او دغه پلان یعنی وزارت مالي هم موږ ته بودیجه راکړې ده. انشاءالله رحمان په اوه نوي کال کې به دا عامه لوی کتابتون هم فعال شي. یوه یادونه جناب سروان صاحب، وخت نه په استفاده د کتابتون په اړه باندې وکړم چې دغه کتابتون تقریبا اته کاله وړاندې جوړ شوی هم دی، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې فعال نه دی. په دې باندې تقریبا $200,000 لګېدلي دي. دا د ډایاک پیسې وي چې د انکشاف او دیهات ریاست د دې کتابتون د جوړولو مسؤلیت درلود، او دا د ولسونو په غوښتنه باندې دغه عامه کتابتون جوړ شوی و. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته نه تسلیم شوی دی او نه چا ورکړی دی. خو په دې کتابتون کې زه په زغرده باندې وایم چې د وخت د حاکمانو د خوانه چې د انکشاف دیهات او د وخت حاکم خلکو د هغوی د خوانه معامله وشول، دا کتابتون په ډېره بې کیفیته بڼه باندې جوړ شو. دغه مخکې له دې چې افتتاح شي، د هیڅ انجینر هغه کومې چې تخنیکي هغه دي ډلې دي د ولایت کې، هغوی د دې افتتاح ته زړه ښه نه کړو. او دا په ډېر بې کیفیته ډول باندې هغه شوی چې وروسته د چاودنو له امله شاوخوا چې کومې چاودنې وشي، د کتابتون ډډې وړې شي او بیخي اوسې چت هم لیدلی دی. په دې اتو کالو کې موږ مبارزه وکړه د انکشاف دیهات محترم وزیر صاحب سره، د اطلاعاتو کلتور د وزیر صاحب لخوا رسمي مکتوبونه تبادله شل. موږ په دې اړه باندې هم مدني غږونه پورته کړل، موږ له رسنیو سره وغږېدو. البته د موږ غږ چا ونه اورېدلو، چون موږ مداخله ډېره نه شوی کولی. دغه کتابتون موږ په واک کې نه و، په رسمي ډول باندې موږ ته نه و تسلیم شوی، د موږ لخوا قرارداد نه و شوی. دغه کتابتون تر سکالی کاله پورې همداسې پروت و. سکالی خوشبختانه د اطلاعات و فرهنګ محترم وزیر صاحب پوهن باوري صاحب موږ لپاره د دې کتابتون، البته په دې زړه ودانۍ نه په بله خوا کې، د جوړولو پیسې منظورې کړي چې په اونۍ کال کې به موږ جوړ کړو. حتی موږ تر څارنوالۍ پورې، موږ تر ولایتي شورا پورې، موږ تر ولایت مقام پورې چې هر والي راغلی، موږ دا موضوع سره شریکه
کړې ده. موږ
د انکشاف دې
از ما اصلی پوښتنې ته بله از ما اصلی پوښتنې ته کلن جواب وو. اس دا چې کله چې تاسو کتابونه ولوسوالیو ته یا اطراف ته وړي، د چاله مخالفت سره خونه مخامخېږي؟
نه، لله الحمد میدان وردګو خلک چې دي هغه د کتاب سره ډېره علاقه لري. د دې ولایت تاسو معلومه ده چې هغه تعلیم یافته او با تحصیله خلک دي. د کتاب سره څوک هیڅوک مخالفت نه کوي، نه تر اوسه پورې چا مخالفت کړی دی. البته زموږ کتابونه اکثریت دیني، ادبي او فرهنګي کتابونه دي چې هغه د هیچا د عقاید خلاف نه دي، یعنی هیڅوک ورسره هغه نه لري. او د هر کتاب لوستل ځانګړې ګټه لري. او موږ داسې کتابونه چې هغه د ولس په ژبه باندې وي، یعنی په خپله ملي ژبه وي، د محل په ژبه باندې وي، غوسي متولیږو، یعنی د دوی د غوښتنې او د دوی د اړتیا وړ کتابونه موږ.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. پوپل صاحب، او مختر دې چې تاسو ته درشمه، مشفق صاحب تاسو نو بته. اول په پکتیا کې د کلتور په برخه کې ځینې کارونه دي چې کېدای شي د تاسو ریاست په مخ یوسي او اجرایي کړي او تشویقي کې. هغه یو هم اتن دی، پکتیا په اتن کې ډیر نوم لري. د دې لپاره چې اتن کې یو نظم راشي او خاص شیوی لري دی اتن مختلف نمونه لري مختلف دولتونه دي دي د ترویج او وادي لپاره هم به تاسو ادارت سره کار کوي یا په پام کې لري او کنه؟ مشفق صاحب، لکه چې مشفق صاحب اواز ناوري یا ټلیفون ممکن قطع شوی وي، خو خیر. پوپل صاحب ته نوبت ورکو، د دوی نوبت دی پوپل صاحب شو. پوپل صاحب، تاسو د لرغونو آثارو یادونه وکړه. په لوګر کې یو پام د مس عینک کې لرغونی آثار شته، که په نورو سیمو کې هم تاریخي آثار شته، او وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې ناامن دي، هلته وای خپل سری کندنی کیږي او دغه آثار وړي قاچاقبران یا تخریبوي. په لوګر کې څنګه
وقت لوګر کې ډېر تاریخي سیمې دي، او مثلا کوم په دې یادونه وکړه چې په دې کې تخمینا واته کال شاوخوا ته کېږي چې په دې کې د باستان شناسي د ریاست لخوا نه حفریات روان دي. دوه تاریخي سیمې سجاوند او کاپرکور د خروار چې هغه سیمې دي او ډېر تاریخي قدامت لري. فعلي شرایطو کې هغلته مونږ د قومي مشرانو په اساس باندې د کلیوالو خلکو په مرسته او همکاري د هغوی وخت په وخت مراقبت کوي او مونږ سره همکاري کوي په دې اکله باندې. اما دولتي ارګانونه هم کله دوی سره چې په مجالسو کې کینو، دوی هم دا ډاډ راکوي چې مونږ دغو ساحو نه نظارت کوو او لیدنه کوو، او لا تر اوسه پورې داسې څه نه دي لیدل شوي چې هغلته څوک په حفریاتو کې هغلته کندنې وکړي. پخوا هغه د جنګونو په وختو کې که څه سوي، هغه اوس فعلي شرایطو کې چې انشاءالله په ټول لوګر کې چې هغه تاریخي سیمې دي، هغو ځایو کې داسې حفریات په غیر قانوني توګه نه ترسره کېږي، او دا د ولسونو مرسته او همکاري ده په دې اړه باندې.
ډېره زیاته مننه د پوپل صاحب نه مننه. اوس مشفق صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی. مشفق صاحب، زما مخکنۍ پوښتنه کومونه اورېدلې، په پکتیا کې اول په دې اړه نظر څرګند کړي چې آیا هلته هم تاریخي آثار شته، په کومو ځایونو کې تاریخي آثار شته، لرغوني آثار خو آیا د قاچاقبرو او خپل سرو کسانو لخوا تخریبیږي یا کیندل کیږي؟ خو نه
څاروان چې په پکتیا ولایت کې خپل مرکز ګردیز د ډیرو تاریخي آثارو درلودونکي دی، د دې ترڅنګ مرزکا چې د نړۍ په سطح باندې مشهور خزانه ده او د
چې به پکې پاتې نه وي
قبل الملاد کال را دی. خو
مرزکی خو ټول سکه ډیر پخوا وړل شوی دی، اکثره سکه
څاروان چې بخنه غواړم څاروان چې مرزکا د شي خزانه ده چې زه فکر کوم چې اوس هم د افغانستان د فارا به ډیر تاریخي میراثونه ولري او پاکستان لري. مرزکی په مکمل ټوله ولسوالي کې دا تاریخي آثارونه ډکه ده، او مال امال ولسوالي ده ان شاء الله په مسلکی ډول باندې کیندنه تر سره شي. زه باور درم او تاسو ته دا درکوم چې د مرزکی خزانه به اوس هم ډیر څه ولري. د دې ترڅنګ په اریوب ولسوالۍ کې تاریخي آثار شته، خصوصا د سپینې شګې سیمه چې هغه ډیره تاریخي سیمه ده، او دلته داسې ګمان کېږي چې دلته به ډیر تاریخي آثار وي. څمکنۍ ولسوالۍ کې تاریخي آثار شتون لري. د دې تر څنګ زرمت ولسوالۍ هم تاریخي سیمه ده او تاریخي آثار پکې شتون لري.
درست. او یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه هغه دا ده چې په پکتیا کې اتن ډیر مشهور دی، د پکتیا اتن په نور افغانستان کې مشهور دی، او اتن خو ډیر ډولونه لري. د اتن د ترویج لپاره د ودې لپاره هم د تاسو ادارت څخه کار کوي او کنه امکان نشته؟
تاروان صاحب، دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې لازمه ده کار به ورته مونږ نه کړی، ولی بیا هم مونږ خپل خصوصا هغه دوی غونډې چې تاریخي او ملي او بین المللي ورځو غونډې دي، او د دې ترڅنګ زمونږ خپل مشاعرې دي. په دغه مشاعرو کې زمونږ هڅه دا ده چې ځوانان د دې لپاره وهڅو چې اتن زده کړي او اتن وکړي. نو مونږ خپل د اتن د ترویج لپاره ډیر کار کوو او هڅه مو ده چې اتڼ هماغه سي چې د افغانستان ملي عنعنه ده او په کلتوري لحاظ باندې ډیره مخینه لري، د دې لپاره وخت نا وخت کار کوو.
بله صاحب سلامت اوسه. مختار صاحب یو اوریدون کې فیض الله نور فیضان له خوست څخه لیکلی دی، وای د دې لپاره دا پوښتنه کړې ده چې د ځوانانو چارې هم د اطلاعات او کلتور په ریاست پورې اړه لري. دی وای چې د ځوانانو د بوختیا او انسجام او اتحاد لپاره د اطلاعات او کلتور ادارې څه کوي په خپل ولایت کې؟ تاسو وایست
د ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریت کال په کال د دې ولایت هغو ځوانانو سروې کوي چې هغه په دې ولایت کې په رسمي دندې دوستل واده په ملکي اداراتو کې. تېر کال موږ دغه سروې وکړله چې تقریبا 2,250 کسان په میدان وردګ ولایت کې په ملکي اداراتو کې په کار بوخت وو. د دې تر څنګ مخکې ما اشاره ورته وکړله چې په ولایت نو کې البته د ولایت په مقام کې یا په د ولایت په نور ادارات کې چې کومې غونډې کیږي، د دې هغه د ملاتیو مدني ټولنې چې د ځوانانو د عملیات لخوا د رهبری کیږي، د ځوانانو د همغږۍ د مدیریت په واسطه باندې راټولېږي، دوی خبرېږي او دوی حتی اوس وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېره توجه مدني ټولنه ته کړې ده. نو مدني ټولنه حتی د ولایت په لویو مسالو کې، حتی د پروژو په هغه کې، حتی د بیا رغونې په کارونو کې دوی خپل نظر ورکوي. دوی د ولایت مقام سره اړیکې لري او دوی خپل مدني فعالیتونه ترسره کوي چې دا هم د ځوانانو د آمریت په واسطه باندې او د هغوی په همغږۍ او لارښوونه باندې کېږي. بل شی چې موږ یې په میدان وردګ ولایت کې لرو او موږ ښه نتیجه ترې اخیستې، هغه د ځوانانو پارلمان دی چې موږ دوه ورونه یوه خور زموږ د ځوانانو د پارلمان فعال غړي دي. دوی وخت په وخت د ولایت مقام ته مشورې ورکوي او کټ مټ د ولایتي شورا، که زه دا ووایم د ولایتي شورا بعضې وکیل صاحبان شاید ما غږ واوري، تر بعضې وکیل صاحبانو هم دغه د ځوانانو د پارلمان وکیلان ډیر فعال دي او ډیر احساس لري او ډیر د دې هڅه کوي تر څو د ولایت مقام ته مشورې ورکړي، د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه څه چې د دې ملک د ملي ارزښتونو لپاره د ملک د ملي ګټو په خاطر باندې تمامیږي هغه وساتل شي. نو دا یوه بله لاسته راوړنه ده. بل د موږ په ریاست کې خپله د اندام محل موږ د انګلیسي کورسونه لرو چې دا هم د ځوانانو د ریاست په د عملیات په چوکاټ کې دي. البته په دې کې د سری میاشتې په همکارۍ باندې موږ ځانته کورسونه لرو په خپله د اطلاعات او کلتور په ریاست کې. ما مخکې اشاره ورته کړه د کمپیوټر او د انګلیسي نور هغه لرو او نور مثلا د حتی د ښاروالۍ سره د ښاروالۍ په چارو کې چې د ښار پاکول دي، د دین نیولې تر مدني فعالیتونو پورې، د ځوانانو تر انسجامو پورې او حتی په لویو غونډو کې د هغوی نظریات او مدني او فرهنګي حرکتونه. یو نمونه، یو مثال، زه ساکاله د اسد په 28مه نیټه باندې چې د افغانستان د استقلال ورځ د میدان وردګ ولایت ځوانان په لومړي ځل باندې وتوانېدل تر څو په یوه لارې پرته سید آباد ولسوالۍ کې چې هلته امنیت هم دومره د ډاډ وړ نه دی، دوی د مرکز میدان ښار نه لسګونه موټر پیدا کړل او په سلګونه ځوانان دوی د افغانستان ملي بیرغ لاس کې نیولی وو او دوی په دې پاخه سړک کابل کندهار باندې لاړل تر سید آباد پورې. په سید آباد کې هلته ملي وطنونه وکړل او هلته هغه د افغاني عنعنه مطابق د افغانستان د استقلال ورځ ولمانځله. هلته ولسونو ته، قومي مشرانو ته، خلکو ته دا وښودل چې استقلال او د وطن مینه څومره خوند کوي او دا استقلال په اسانۍ باندې نه دی ترلاسه شوی. هلته یې د غازي امان الله خان او د نورو اتلانو په اړه باندې یادونه وکړې او دا یې ژمنه ورته وکړه چې په راتلونکي کلونو کې به دغه د استقلال ورځ په نورو ولسوالیو کې هم لمانځي. یعنی دا د ځوانانو یو نوښت، یو نمونه او مثال و. یعنی ځوانان په میدان وردګ ولایت کې ډیر بوخی تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د خوست ځوانان هم په خپله ډیر فعالیتونه کوي. حتی د میدان وردګ ولایت ځوانان په کابل کې چې دلته موږ کابل ته ډېر نږدې یو، دلته هم ډېر فعالیتونه لري. دلته د کابل ادبي بنډار په نامه باندې یو بنډار دی چې د ولایت نه هم خلک په کې ګډون کوي او د کابل میشتي وردګ او د میدان خلک دوی هم په کې ګډون کوي. یو بل بنډار دی چې لمن اوس نوم یادو وتلو، هغه هم په یو ښوونځي کې، په یو تالار کې، البته راټولېږي. یعنی په میدان خار کې په هر 15 ورځې کې بندرونه دي، نورې مشاعری دي، غونډې دي، سیمینارونه په دې ټول فعالیتونو کې ځوانان دخیل دي او دوی فعاله ونډه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه پوپل صاحب او مشفق صاحب که تاسې لنډ وایي صرف په یوه دقیقه کې چې د ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو فعالیتونه څومره دي په ځینو ولایتونو کې ډېر دي، لکه مخکې چې او مختار صاحب هم اشاره وکړه، ستاسو په ولایتونو کې څومره دي؟ آیا ادبي ټولنې شته چې تاسو له ریاست جلا دي او په خپله جوړې شوي دي؟
دغه وقت ده د ادبی ټولنې په ټولو افغانستان کې په ټولو ولایتو کې شته دي. په لوګر کې هم ادبی او اجتماعي فعالیتونه ځوانان پر سره کوي، ځینې ټولنې شته چې اطلاعات فرهنګ سره په مرسته او همکارۍ دوی ځینې فعالیتونه سرته رسوي. خو لکه مختار صاحب څه ویلې، مشفق صاحب څه ویلې، ځینې ننګونې شته په ټولو بخشو کې، یعنې په هغه اندازه باندې اوس دغه ادبي فعالیتونو ته په ولسوالیو کې په نورو پرتو سیمو کې چې هغه رقم دوی باید فعالیت وکړي هغه فعالیت نه شي ترسره کولی. په مرکز او په ځینو ولسوالیو کې دوی هغه خپل فعالیتونه ترسره کوي، اما هغه وخت کې دغه فعالیت نتیجه ورکوي چې دوی لوګر شموله ټول لوګر کې فعالیت ترسره کوي. کومه یو ساحه هغه لارې نگاهونه موږ وختلی کو، دوی با تعلیم کو، با فرهنګ کو، او یو سیمه لمون نه پاتې وي همغه چې دښمن خپل فعالیت.
بله دا خو خیر دی، دوی خپل خو جو شفا کار دی کنه. پر هل ډیر مننه دل پر چې وخت کم لرو. مشفق صاحب تاسو هم کله نظر سرګن کی؟
په پکتیا کې خوشبختانه درته وایم څاروان صاحب چې فرهنګي او ادبي او کلتوري ټولنې تقریبا تر 45 پورې تعداد رسیدلي، خو په دې کې چې ډېر زیات فعال دي او ډېر زیات کار کوي هم په کلتوري لحاظ او هم علمي سیمینارونه او د ویړل څیرو لړۍ په نومر باندې علمي سیمینارونه جوړ کړي دي. سمون کلتوري ټولنه ده، باور ټولنیز مرکز دی، او د تیریز وانانو پرهنګي ټولنه ده، او دغه رنګ تو تاخیل ځوانانو ټولنه چې دوی هم علمی سیمینارونه لري. دلته په پکتیا کې دغه ټولنې ډیر زیات کار کوي، دوی په شعر او شاعرۍ برخه کې ډیر کار کوي. ولې مونږه هڅه د دې ټولنو همدا چې په منظم شکل باندې په ټوله پکتیا کې ولسوالۍ سره ویشلې دي، او هر د هر ټولنې ساحه یا ولسوالۍ معلومه ده. هلته د ځوانانو لپاره د انګلیسي، کمپیوټر،
ډېره مننه
او د سینسي
سلامت اوسه
کورسونه جوړ کړی.
مشفق صاحب ډېره زیاته مننه د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشفق، د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل، او د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ مختار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
تر دا کټ پټ خندا دې جار سم بابولاله چر نا کار کوم لیوانی او تر دا پټ پټ خندا دې جار سم بابولاله چر نا کار کوم لیوانی لکه ماشین چې پر بخمل و چلا وین بابولاله چر نا کار کوم لیوانی و په ما یې ګرامه پالو را ټک شل خاله بابولاله چر نا کار کوم لیوانی و په ما یې ګرامه پالو را ټک شل خاله بابولاله چر نا کار کوم لیوانی و په ما یې ګرامه